مظاهرې وځپلې. د بخښنې د نړیوالې ډلې د راپور پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 161 تنه مظاهرچیان وژل شوي دي. موسوي د پخواني پاچا د پوځیانو له لوري د 1988 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د هغې جمعې وژنو ته په اشاره چې توره جمعه یې بولې خامنه یې له پخواني پاچا سره پرتله کړی دی. د هماغه کال مظاهرې د محمد رضا شاه پهلوي د پاچاهۍ د پرځېدو سبب شوې. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خراغلس. درنو دوستانو، خوشاله يم چې یو ځل بیا د دې خبرونې د خبرېدلو وخت را رسیدلې دی. هیرمونې چې نن د دسمبر لومړۍ نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، او موږ هم دا خبرونه همدې ناروغۍ ته ځانګړې کړې ده. او تاسو هم کولی شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. موږ سره ډاکټر صاحب محمد خان هدایت د انتانی ناروغ اساس استودیو کې ده. نو تاسو کولی شئ چې خپل پښتنې له د سره شریک کړئ، د به تاسو ته لازمي لارښوونې وکړي. نو دوستانو، تاسو کولی شئ چې موږ سره په 0 99 45 40 او بل شمیره مو ده 0 800 225 55 اړیکه ونیسئ او خپل پښتنې په ژوندۍ بڼه باندې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. که اول کې راته د ایډز یا ایچ آی وی ناروغۍ په هکله عمومی معلومات راکړي.
ایچ آی وی یا هیومن ایمیون دیفیشنسی وایرس یو وایروس دی چې په وینه کې د مریضانو موجود وي، او دا وایروس د درې عمده لارو نه انتقالیږي او خلک مصابوي. چې دا درې عمده لارې د وینې د لارې ده، د جنسی اړیکو د لارې ده، او د مور نه ماشوم ته دا ویروس د انتقال وړ ده.
د مور نه ماشوم ته هم د انتقال وړ دی. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه پوښتنې ډیرې زیاتې دي چې اول بره شو دې ته چې آیا افغانستان کې د ایچ آی وی پی ښې په زیاتې دودی که هماغه پخوانی حدود کې پاتې دي؟
باید ووایم چې د ایچ آی وی ایز واقعات د ورځ نه تر بلې پورې کراره کراره زیاتیږي، او یو کال نه بل کال ته 150-200 سره واقعات په هر کال کې په پند اضافه کیږي. او اگر چې واقعات د فیلن لپاره دومره زیات نه دي په افغانستان کې، خو که احتیاط ورسره ونه شي، مخنیوی ونه شي، دا واقعات کېدای شي په ډیر کم موده کې ډیر زیات شي. نو د دې له خاطره مخنیوی ډیر ضرور دی چې پام ده کم اندازه کې.
دا به هم یاد کو ډاکټر صاحب چې څو سلنه نارینه او څو سلنه ښځینه په دغه ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه پورې اخته دي.
هغه ټول کسان چې د تداوی په مراکزو کې راجستر شوي دي، ثبت شوي دي، د 15 سلنه کې نارینه او د 25 سلنه ښځینه دي، چې بیا دا ماشومان الکانو جنوکې هم په همدغه کټګوري کې.
ډاکټر صاحب، د عامې روغتیا وزارت به په دې اړه لازم اقدامات او ګامونه پورته کړي وي، خو ستاسې په نظر باندې که تاسې داسې په واضح ټکو باندې ووایاست چې کومې اسانتیاوې تر اوسه دغو ناروغانو ته برابرې کړي دي؟
دغه ناروغانو ته هغه اسانتیاوې چې برابرې شوي دي برات دې نه چې د دغه مرض تشخیص، تداوي، تعقیب ټول په افغانستان کې په وړیا ډول سره باندې کېږي. یعنی هغه کس چې غواړي تست شي، هغه کس چې غواړي پوه شي چې دغه مریضي لري یا نه لري، د تمام معاینات په وړیا ډول سره کېږي. که دا تشخیص چې په دې ستونزې اخته ده، د ټول هغه د تداوي مصارف هم د حکومت په غاړه دی، چې هغه د بین المللي همکارانو په واسطه په همکارۍ سره دا مخ بیایي. یعنی دغه تداوي، تشخیص ټول په وړیا ډول سره
بله لکبره شو د دغه ناروغي د درمل زایونو ته البته د دغه ناروغي شفاخانو ته د هیواد په کچه باندې به څونه شفاخانی شتون ولري که د هیواد په کچه نه وي د کابل په کچه باندې څو شفاخانی شته چې دغه ناروغي تداوي کوي
باید وایم چې د هیواد په کچه تر اوسه پورې 15 د تداوي مراکز په 15 زونونو کې جوړ شوی دی چې په کابل کې دی په ننګرهار کې دی بلخ کې دی خوست کې دی او په هرات کې دا 15 د تداوي مرکزونه دي او د دې په څنګ کې نور د تشخیص مراکز هم شته دي چې هغوی بیا په تداوي کې هم دوی سره مرسته کوي چې هغه هم یو نورو ولایتو کې دي او د هغې په څنګ کې یو تعداد انجیوګانې دي چې هغوی د دغه کسانو د پیدا کولو کې او هغوی معرفي کولو تداوي مراکز ته هغوی هم همکاري لري چې د هغوی تعداد بیا زیات دی خو د تداوي مراکز په رسمي ډول سره په 15 حوزو کې یا په 15 زونونو
کې
یو په کابل کې دی چې هغه د افغان جاپان روختون کې موقعیت لري
ډیر ښه ډیر ښه ډاکټر صاحب دلته نور اوریدونکي لرو دوی به راواخلو په وار سره چې دوی کومې پوښتنې لري دوی ته به ورشو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام محترم خو سلامونه تاسو ته د افغانستان ځکه موږ ته محترم ډاکټر صاحب فضل هادی وردګ ما
وعلیکم السلام فضل هادی وردګ په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړه ډاکټر صاحب سره سټډیو کې د خپلې پوښتنې مطرح کړي
مننه محترم ډاکټر صاحب موږ ته خبرونه ده زیاتره کسان د مرض کې دغه مرض باندې مبتلا شوی خدای مثال الله سلامه نه کوي نو سړی څه پوه شي چې زه په دغه چایوی باندې اخته ایم ډېر داسې لرې پرتې چې نشته چې هلته یو څوک پرې اخته شوي ویم بیا ډېر پاس پوهېږي نو بیا ډېر پاس لاسرسی بیا هغه مرض که هغه شوی د علاج هم سخت وي نو سړی څه پوه شي چې دغه چایوی باندې سړی مبتلا شوی وي سړی څه په ځوان باندې پوه شي کوم علایم انسان په وجود کې رسېده مې ولغ سول ومنله ی تاسو
ډېره زیاته مننه تاسې په تمه اوسئ ډاکټر صاحب محمد فضل هادی وردګ دی وایي چې د ایچ آی وی نښې نښانې کومې دي چې یو څوک نوی خبر په ځان باندې کومې نښانې په وجود کې پیدا کیږي چې بیا د هغې نه وروسته دا ثابتېږي چې دی په ایډز باندې اخته دی
یو خبره باید ووایم چې څرنګه چې دته ایډز وایي یا اکوایرد ایمیونو دیفیشنسی سندروم دا د یو سندروم په ډول سره منځ سره ځي یعنی سندروم هغه حالت ته ویل کیږي چې یو خاص سیستم کې دا ستونزه نه راولي په مختلفو سیستمونو د وضعیت کې دا ستونزې راوړلی شي د هغه له خاطره د دغه تشخیص په اولو مرحلو کې لږ ستونزمن دی نو د دې په خاطر باندې کله که څوک دوامداره تبه کوي دوامداره اسهالات ولري که دوامداره د وزن زیا ولري او هغه کسان چې دې په څنګ کې د خطر نه ډک رفتارونه لري لکه روغ دي کسان دي یا هغه کسان چې زیا جنسي اړیکې په نامشروع ډول سره لري هغه کسان که دغه اراض و علایم پیدا کیږي هغوی کیدای شي چې مشکوک شي او دې له خطره چې دغه مرض کوم خاص اراض و علایم نه لري نور هر څوک کولی شي د پادی ډول سره یو ځل ځان چک کړي خو په هغه صورت کې چې کوم خطر تیر کړی وي
ډیر ښه تاسو یادونه وکړله چې دغه ناروغي له دریو لارو انتقالیږي وینه جنسي اړیکې او د مور نه ماشوم ته نو آیا دغه ناروغي خپله ایډز ناروغي د نورو مرضونو لامل ګرځېدی شي په دوامدار توګه باندې
یو خبره باید وویل شي چې دغه ایچ آی وی ایز خپله کوم خاص مرض منځته نه راوړي ایچ آی وی ایز چې دی ایچ آی وی ویروس د عضویت یا د وجود هغه دفاعي سیستم خرابوي کله چې دفاعي سیستم د وجود خراب شي نو په دې وخت کې انسان د مختلفو میکروبونو په مقابل کې د دفاع کچه ډیره کمیږي او هغه ویروسونه نور انتانا چې دی په اسانه باندې د کس باندې حمله کوي او دې ته مختلف سیستمونو کې مشکلات پیدا کوي او ایچ آی وی مستقیما هغه کوم خاص مریضی ورته منځ نه راوړي. ایچ آی وی سبب د دې کېږي چې دفاعي سیستم ضعیف شي او د دفاعي سیستم د ضعیف والی په وجه کې بیا مختلف
ناروغیانې راپیدا شي. بله ډېر ښه. ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زماغه ګورئ؟ سلامونه. بل اړیکه برا واخلو د غرور پام نو خپل اړیکه ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زماغه ګورئ؟ سلامونه. په خیر اوسې. په خیر افغانستان هم څه دی د کوم ځینه دی اړیکه نیولې ده د راډیو غږ دم ټیټکه.
قربان سمنات الله من خیل مده قربان
نه. عنایت الله من خیل قربان څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړه عنایت الله کوم پوښتنه کلری ډاکټر صبرا سره استودیو کې میلمه دي ستاسو پوښتنو ته به د ایچ آی وی د ناروغۍ په اړه باندې معلومات درکړي.
قربان سم پوښتنه لرم چې د
بله اړیکه یې پرې شوله. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه به وه. بله اړیکه برا واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی.
حکمل افغان د خوست څخه.
حکمل افغان له خوست څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
نن مو برنامه دې
څه وایي؟ او مهرباني
زما له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه چې د آیا ایچ سی دا کوم عمده عوامل لري؟ کنه په عوامل کوم دي کله چې یو انسان په دې مرض باندې مبتلا شي او بل دا په کوم کال کې کشف شو او په کوم هیوادونو کې د مرضان زیات دي؟
اها سمه ده. ډېره زیاته مننه د عالمي یا نخونو خنو په اړه خو ډاکټر صاحب تاسو ته توضیحات درکړل. خو دا چې اول دغه ناروغي په کوم هیواد کې را پیدا شوې ده که ډاکټر صاحب غوښته وینو په دې اړه تاسو معلومات درکولی شي؟
دا ناروغي په اول ځل په امریکا کې تقریبا 10 کاله مخکې منځ راغله او بیا وروسته هغه واقعیت په نور ملکونو کې هم کشف شو. اوس په ټول نړۍ کې دا ستونزه موجود ده.
یعنی دا ناروغي په ټول هیوادو کې
شته. په ټول هیوادو کې شته. د څه خاص ملک نشته چې تنه هغه وي.
ډېر ښه. ورته شو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم د کوم ځینه ماری کني ولې؟
هلمند د ټلیفون په دغه یم تاسو د ډاکټر صاحب سلام علیکم.
د هلمند څخه څوک؟
جعفری
له هلمند څخه. مهرباني وکي. سلام نو ته دی. علیکم السلام. وایو مهرباني وکي زمنګ نننۍ خبرونه د ایچ آی وی ناروغي ته ځنګړې شوې ده. مهرباني وکي خپل پوښتنه شریکه کړئ.
او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې دا مرض ارایمي او اثر دی اوله چې دا چې پر سړي باندې څنګه مرحله راولي او دومره پوښتنه مې ده
ډېر زیاته مننه جعفری. کی پوښتنې دې تر سره کړلې؟ د علایمو په اړه خو ډاکټر صاحب نخې نښانې وویلې، خو یو ځل بیا تاسې ته ووایي او بیا به نورې پوښتنې موږ له تاسې نه ولرو. که یو ځل بیا ډاکټر صاحب په دې باندې رڼا واچوئ چې د دغه ناروغۍ غټې نخې نښانې کومې دي؟
د ورور پوښتنه وکړه چې اولیه نخې نښانې کله چې دغه ویروس په اول ځل وجود ته داخلیږي، نور لکه یو زکام غوندې یو حالت کس ته پیدا کوي، د یو لنډې مودې دپاره وي او بیا خود په خوده دا ستونزه له منځه ځي او وروسته د هغه نه د درې میاشتې وخت نیسي چې تر څو د دې په مقابل کې وجود کې یو څه خاص مواد دي چې انټي باډي په نامه باندې یادیږي، دا یو کچ ته ورسي کې بعد هغه نه په دغه عادي ټستونو باندې دا د تشخیص وړ شي او دا چې شپږ میاشتونه تر لس کالو پورې نور وخت نیسي، د هغه وخت نه چې دغه ویروس یا انسان اخلی د شپک مشنه تر لاس کاله پر نور وخت نسی چې ادغه خاص نه نه غنه ظاهر شي. نو د دې لخاطره یو اندازه د مرض تشخیص په اولیه مراحلو کې ستونزمن دی چې تر څو نه نه خانه سړی وګوري او بیا مشکوک شي. نور څنګه چې ما مخکې هم ویل چې اده ټیسټ کوم د سی خاص قیمتي جسم نه دی کله چې یو کس په ځان باندې ډارېږي ښه دی چې لاړ شي یو ځل ځان ټیسټ کړي.
د دې بلې پوښتنې ته به راشو، خو اول به زه تاسې نه دا پوښتنه وکړم چې ډاکټر صاحب کوم کسان د دغې ناروغۍ تر تهدید لاندې دي، یعنی کوم کسان دي چې هغه د دغې ناروغۍ تر تهدید لاندې دي؟
هغه کسان چې زیات د دغې ناروغۍ د تهدید لاندې دي روږدي کسان دي، خصوصا هغه کسان چې ستنې زیات استعمالوي او هغه کسان چې جنسي اړیکې زیات لکه هغه نارینه دي که ښځینه دي چې هغوی جنسي اړیکې زیات لري، هغوی هم
جنسي نامشروع
اړیکې لري، دوی په جیک خطر کې قرار لري. او د دې په څنګ کې که نور کسان چې فرض مثال په دې ویروس باندې اخته دي، نور دوی دغه سامان وسایل چې جراحي وي چې د کسان چې فرض مثال ستنې وهي یا جراحي سامان ورته استعمالیږي، که دغه کسان دغه وسایل په سم ډول سره تعقیم نه شي خطر نورو ته شته دی. او ډیر خطر همدغه کسان دي چې روږدي کسان دي او جنسي پر خطره.
بله، همدارس جعفری له هلمند نه دا پوښتنه وکړه چې په خوابه پر رسنیو کې دغه موضوع ډیره زیاته یادېدله او ډیر پروګرامونه به پی جوړېدل، اوس ولې نه پی جوړېږي؟ نو موږ ته دا پوښتنه را یاد شول چې افغان جاپان شفاخانه د دغه ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره عام پوهاوی څه کړی دی کنه؟
باید وویل شي چې افغان جاپان شفاخانه یو روغتون دی او د عامه روغتیا وزارت تر چوکات لاندې کار کوي. افغان جاپان خپله په خپل سر باندې نشي کولای داسې پروګرامونه مخته بوزي، نور دا پروګرامونه د عامه روغتیا وزارت دخوا نه او هم د ایدز د پروګرام له خوا نه په لویه کچه باندې مخکې بول کیږي. او افغان جاپان شفخانه هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته شوی وي د شفخانه ته معرفي کیږي او د دوی د تداوی په برخه کې افغان جاپان شفخانه کار کوي.
ډیر ښه، اور به شو نور اوریدونکو ته چې څوک به کرخه دي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
په خیر اوسې؟ په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟ ډیر ښه، ودان تبسم، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. پوښتنه مې دا ده چې دا کومې دوانې دي جنسي اړیکې دفاع خو دې ناروغۍ ته مو اغېز لري او که نه؟
څنګه؟ یعنی دغه ناروغي رامنځته کولی شي یا نه، یا په دغې باندې چې څوک یې لري کومې اغېزې کولی شي یا نه؟ اړیکه یې لکه چې پرې شوله. تاسې یاستئ په کرخه باندې ودان صاحب؟
اها،
سمه ده، په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
باید وویل شي چې هر ناروغۍ ته خاصې داروګانې یا دواګانې موجود دي او هر دوا خپل ځان ته خاص هغه جانبی عوارض لري. یعنی هر دوا چې اخیستل کیږي که هغه عادي دوا هم وي لکه پرستامول چې د طب دپاره او د درد دپاره سړی اخلي، د خطر څخه خالی نه دی. یعنی دا هم ځان ته یو ستونزه لري، عوارض جانبی لري. نور دغه دواګانې چې د ایچ آی وی ایدز د ضد په خاطر باندې توصیه کیږي، دا هم ځان ته اراز او عوارض جانبی لري. خو دا هغه ډاکټر چې دا دواګانې توصیه کوي اول مریض ګوري، د هغه حالت د ارزیابي نه وروسته هغه دواګانې چې هغه ته بې ضرره وي هغه ورته انتخابوي او توصیه کوي.
ډیر ښه، نور اوریدون کې هم لرو دوی ته بلر شو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیز ماغه گوری سلامونه. بل اوریدون کې برا واخلو د اړیکه پرې شو. السلام علیکم.
سلام ته وعلیکم السلام. خدای دې ستاسو سجاره ساده ساده بجو
ډیر زیاته مننه په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی د کوم ځینم اړیکه نیولې؟
مننه کوم. سراج د کندهار څخه تلیفون پر کړ شو. واسه زموږ د ساده ساده خپل پښتنه دا چې دا انټي بایوټیک مواد چې لکه دای ماکسیل او اموکسیسین او دا ګولۍ راي دا پر دې مکروب باندې اثر لري کین نه لري؟ د ډاکټر صاحب دا پښتنه دا د پای مواد چې دا یا
سامده ډیر زیاته مننه. پښتنه دی ان شاء الله ډاکټر صاحب ځوابوي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د سراج ورور په ځواب کې باید ویل شي چې دا انټي بیوټیکونه چې دوی نوم واخیسته دا په ایچ آی وی وایروس باندې هیڅ اثر نه لري. ایچ آی وی پزدت هغه دواګانې چې استعمالیږي هغه ته انټي ریترو وایرال ویل کیږي، یا هغه دواګانې چې د دغه ریترو وایرسونو مقابل کې حساس دي هغه استعمالیږي، او هغه ځانته خاصې دواګانې دي، او دغه انټي بیوټیکونه په هغه باندې کوم خاص هیڅ تاثیر نه لري.
غوربه شوبل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
مجھے وزوی بی بی سلامون تاستال انجکون دا زادی راجتون کارکون کاوریدون کو تاستاسو درانم یلم ایدائی سات سلامون.
وعلیکم السلام. بخیر رغلی استاسی نوم دا کمزینا ماری کنی ولی
ساسو دائمی همکار و ساسو دائمی آوریدون که پشتون یم دا جوز جانس.
احا پشتون لا جوز جانس. خب خیر رغلی میرا بانیو که پختنا مشاریک اکلی.
تشکر خوری. اول خود ساسو دا آگایی سخ ساسو دا ملمنو سخ یو جان تشکر چې موږ ته قسم قسم موضوعات راکوي او خلکو ته آګاهي ورکوي. د ازادي راډیو صاحب جان مننه. دلمه ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده د خپل پروګرام په اول کې وویل چې دا د هیڅ ناروغي د مور نه و ماشوم ته هم انتقالیږي، یعنی هلته خو د جنسي مقاربت نه د وینې د پیشکاري دا د دې څخه وویل دغه د مور ته او ماشوم ته څنګه انتقالیږي، په کوم وخت کې ورته انتقالیږي. نو دا او بل پوښتنه مې دا ده د په آګاهي سره په ټول افغانستان کې به څو د نفر د هیڅ په ناروغۍ اخته وي، او د دغه هیڅ د ناروغۍ تر څومره وخته کېدلی شي د دې ناروغۍ کنټرول
علاج لري کنه لري؟ باسه دا پوښتنه. سامه ډیره زیاته مننه. مهرباني وکړئ ډیره پوښتنه وکړلې خو موږ به راشو. اول پوښتنه ته دا چې دغه ناروغي څه ډول په کوم وخت کې لمور څخه ماشوم ته انتقالیږي؟
څنګه چې ما وویل چې د هغه درې عمده لارونه چې دغه انتان انتقالیږي، یو د مور نه ماشوم ته دی. مور کله چې دغه ویروس اخلي نور دا په درې مرحلو کې کیدای شي د مور د ماشوم ته انتقال شي. یو مرحله مخکې د ولادت یا لنګون نه ده، یعنی دغه نه میاشتې چې ماشوم د مور په ګډه کې ده کیدای شي په دغه دورې کې انتقال شي، یا هم د ولادت یا د لنګون په وخت کې انتقال شي، او یا هم دغه نه وروسته چې مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. په دې درې مرحلو کې د انتقال وړ دی. خو د ښه مرغه باید وویل شي چې هغه میندې چې په دې ویروس باندې اوس اخته دي، دې په خاطر باندې چې د دوی ماشومان دغه ویروس نه منفي دنیا ته راشي، مونږ دغه میندو ته د حوال نه خاص تداویګان شروع کوو، او دوی د تداوی لاندې نیسو. نور ادی په نتیجه کې د مور د وینې هغه د ویروس کچا تر ډیره اندازې پورې مونږه ټیټ راوړو، او د دې په سبب کې کېده سبب دې کېږي چې د مور نه ماشوم ته د انتقال اندازې چې په عام ډول سره تر 15% او ته دغه نه پورته ده، دا اندازې مونږه صفر ته کتکو. او د دې پسند کې د خطر چې ماشوم منفی وی او بعد دینه چې دا پیدا کیږي اخته نشي کله چې د مور نه پیدا کیږي تر شپږ هفتو پورې مونږ په وقایوي ډول سره دې ته نور دوا هم ورکوو او په دغه شپږ هفتو کې د دې ماشوم معاینات تکمیلوو که دا هم په مغه د مور په مرض باندې اخته وه ورته تداوی شروع کوو او که منفی وه هغه وقایوي دوا چې مونږ ورکوو هغه پې قطع کوو.
رابه شو د دې تداوی ته دغه ناروغي په مکمل ډول باندې د تداوی وړ دی؟
باید وویل شي چې دا د تداوی وړ دی، خو داسې یو حالت دی چې دغه کسان باید مادام العمر د ټول عمر دپاره باید دوا واخلي. دې په خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو تعداد نور امراض دي لکه د وینې جیګ فشار یا ډیابت یا داسې نور امراض دي چې تر څو یو کس ژوندی وي هغه باید دوا واخلي او دا مرض یې کنټرول شي. په دغه مرض کې هم په مکمل ډول سره د دغه تداوي په نتیجه کې دغه ویروس له منځه نه ځي، تر هغه اندازې پورې دا اندازه ټیټیږي چې نورو ته د انتقال وړ نه شي، خو په مکمل ډول سره له منځه نه ځي. د همدې په خاطر باندې ده چې دې تداوي د ټول عمر دپاره ده او هغه کس چې په دې مرض باندې اخته وي هغه مجبور دی چې د ټول عمر دپاره دغه دوا واخلي تر څو هم خپله روغ اوسي او ستونز ورته پیدا نشي او هم نور کسانو ته د انتقال اندازه صفر ته تقرب وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو د کنټرول یادونه وکړله چې دا کنټرولیږي په دوا سره، د دغه د کنټرول امکان څومره دی؟ یعنی تر څو کلونو پورې دغه ناروغي کنټرولېدای شي؟ یعنی د انسان په عمر باندې تاثیر لري که نه لري؟ عمر لنډوي؟
عمر نه لنډوي، عمر اوږدوي. دغه کسان چې دغه تداوی اخلي نور یو عادي کس خوندې دا د خپل ژوند ته ادامه ورکولای شي. نور څنګه چې په افغانستان کې په اوسط ډول سره 50 کاله عمر دی، په نور ملکونو کې وایي کسوک دغه دوا په منظم ډول سره واخلي تر 50 کالو پورې د عمر اوږدوي.
اها، یعنی بعد له 50 کلو بیا نور کنټرولیږي نه؟
په دغه موجوده دواګانو کې دا ویل کیږي چې هغه کیږي که یو کس په دې مرض باندې اخته دی خپل دوا په منظم ډول سره واخلي دغه دواګانو په مقابل کې مقاومت منځته نه راځي، او کله چې دې مرض په مقابل کې مقاومت د دواګانو په مقابل کې مقاومت منځته نشي، نو هم دغه یو دوا چې دی ته یو رژیم د تداوی چې دی ته شروع شوی په لسګونو کلونه ماثر وي. خو کله که یو کس خپل دوا قطع کی یا یو وخت واخلي یو وخت وانخلي ستونزې په تداوی کې منځته راوړي، دا سبب دی دی کیږي چې اندغه دواګانې د ته نور ماثر نه وي. نو اې دې په خطر باندې چې د ته ماثر دوا غشي اې د دواګانې کله چې مقاومت منځته راځي د یو رژیم نه بل رژیم ته بدلیږي. نور دغه موجوده رژیمونه کې هم دومره ورته اټکل شوی دی او دا ورځ په ورځ نوې دواګانې هم منځته راځي چې هغه
ډېر ښه. وربښو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
خیر راغلی
تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته
شفیع الله حقمل له هلمند څخه بخیر راغلی. مهرباني وکړئ شفیع الله حقمل خپل پوښتنه مطرح کړئ.
خیر وسی ژوندې وسی خوري خدای مو کامیاب کړه. د ډاکټر صاحب محترم څخه زه دغه پوښتنه کوم که جواب را تراکې. دغه یو مشکل لرم، تقریبا 12 کاله 13 کاله کېږي دغه د زیرشت مشکل لرم. دا هم یو وایرس یو حساس نو دغه علاج دلته هلمند کې نه راته معلومیږي چې دا د هغه لامل سره خو کومه دغه مې جوالي لري که نه لږ دا د حساسیت ډېر شدید زیرت مې تر پزه راځي.
بس
د سیستم په نامه یوناني سیستم په نامه دغه ګولۍ چې بیا خورم بیا ورکوي بیا که چېرې هغه زیرس دغه مکروب زیات شو بیا دا بیا نو د انتفلاکس او دا چې ایماکسل او دا ګولۍ چې بیا وکړم هغه میکروب وګرکی بیا د نور جریس دی هغه بیا دا دغه
سمه ده پټه مو سي
د غرور نه د ما پختنه دا وسه د استلاش د
ریسش زکام د وای چې لاس کاله تقریبا کیږي چې زه په مزمن زکام باندې اخته یم. آیا دا خو به د ایډز ناروغي کومه نښه نه وي؟
نه وروره، باید وویل شي چې دغه ریزش ده یو موسمي مرض ده، هغه د ژمي په سر کې او هم د ژمي په آخر کې چې د پسرلي په سر کې وي، په دغه وخت کې چې دغه هوا تغییر یو څه سری منځ راځي، په دغه وختو کې واقعات زیات وي، او باید وویل شي چې یو تعداد کسان د نورو نه زیات حساس وي، چې حساسیتونه لري او هغوی داسې یو ستونزه ورته پیدا کېدای شي. نو که خبره دا ده چې دغه ورور که زیات په دې ریزش باندې اخته کېږي، نور د ریزش واکسینونه د کال یو ځل کېږي، کېدای شي چې هغه نه ځان ته تطبیق کړي او د هغه په نتیجه کې د دغه واقعات لمنځه.
بله، او شفیع الله، تاسو ته ډاکټر صاحب توصیه وکړله چې تاسو د زکام واکسین واخلئ. رابه شو ډاکټر صاحب دې ته چې آیا ایچ آی وی ناروغي واکسین لري؟
نه، تر اوسه پورې د دې په مقابل کې کوم واکسین جوړ شوی نه دی. نور تحقیقات په باندې جریان لري او کوشش کوي چې دې په مقابل کې یو واکسین منځ راشي. خو ستونزه په دې کې ده چې دغه ویروس د خپل هغه خواص ډیر زر بدلوي، نو د دې په نتیجه کې دانشمندان دې ته د تروسه قادر شوي نه دي چې یو واکسین جوړ شي چې تر څو دا مرض کنټرول شي. او کله که دا واکسین جوړ شو، نو په دې معنی ده چې دا مرض
شوبل اوریدون کیتا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. لائن کیم خور؟
بو تاسی پلین کی استی استاسی غگ اوریدل کیگی هم دا وست میره بانیو که زن راو پی زنی بیا مو پکتنه مطرح کی.
آغا امیر در جلال آباد تا سر لین کیم تاسو محترم داکتر صاحب سلامونه اونی که لوران دیکوم.
وعلیکم السلام، دیر زیاده من نمیره بانی.
داکتر صاحب نمی داغ پکتنه دا منگ یو مریض لرو تقریبا سینم دا سیاتل سوشلو خوشا کی دا سردر دیر زیاد تری داکتران تا مراجعه هم کرده دا تا دیر زیاد معاینات این کری دی مهدی تکلیف نلری نور کم تکلیف نلری فقط دسی هفته کی یه ورز دو ورزی شدید دردی دا یه ورز مکملی بیا دا آنالجیزیک چو خوری هم گزاره ور سرکی بیا دیر تخفی خود دا دردی دسی دوامدار دردی یعنی دسی اتمن هفته کی یه ورز دو ورزی دا باره که داکتر سیمو که اسم معلومات ساکی.
سمده پتا موسی. درنو دوستانو، زموږ د نن ورځې خبرونه ځانګړې شوې ده ایچ یا ایچ آی وی ناروغیو ته. تاسو کولی شئ چې په دې اړه باندې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. غمیر له جلال آباد څخه و ډاکټر صاحب پوښتنه یې وکړله چې زما کور کې مریض دی، 40 یا 80 کاله عمر لري، سر درد لري. نو دا به زموږ په دې موضوع پورې تړلې هم نه وي، خو که تاسو غواړئ نو پوښتنه یې ځوابولی شئ.
یو څه باید ووایم چې د سردردی زیات لاملونه دي. نور دا به مشکله وي چې د تلیفون د لارې نه د دې ورور د هغه مریض اساسي عامل پیدا شي. د دې په خاطر باندې چې د یو حل لاره ځان ته پیدا کړي وي، کېدای شي یو داخلي متخصص سره مشوره وکړي او د هغه کله چې علت پیدا شي د هغه نه وروسته.
ډېر ښه، بلې ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکړئ نمبر راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نوم ایراد خان د خوست د صبری ولسوالۍ نه. د ډاکټر صاحب محترم نه دا پوښتنه ده چې خلیفګان ورته وایي، سکاری ورته وایي، خلیفګان چې د سرونه جوړوي دی کې دې نه مرض لګېږي، د ایډز مرض کله لګېږي؟ تاسو نه به ډېره مننه کوي که دې باندې موږ سره نه راکوي.
سمه ده حاجی هرات خان، تاسو په تمه اوسئ. ډاکټر صاحب دغه ورور پوښتنه وکړله چې سلمانیو ته موږ ورځو، او دغه ناروغي له سلمانیو کېدای شي خپور شي؟
باید وویل شي چې پر اوس وخت کې ټول هغه سلمانان ته هم لارښوونه شوې ده، هغوی هر کس د هغوی سر د خلکو سر جوړوي په هغه پلونه یې په هر ځل کې هغوی بدلوي. نور که په هر ځل هر چا ته یو نوی پل واخیستل شي او هغه وسیله چې د په دې کې دغه پل د استفاده کوي په هر ځل استعمال نه وروسته پاکي د انتقال وړ نه دی، ځکه چې دغه ویروس د یوې دقیقې نه په کم وخت کې په آزاده هوا کې له منځه ځي. خو کله که دغه سلمان یا دغه کس د پل نه استفاده کوي، یو مریض نه ته استفاده کړی وي او په عین وخت کې بې د دې نه چې دا پل بدل کړي او په همغه پل باندې بل چا ته استفاده وکړي، امکان د انتقال شته ده.
بله، دلته پوښتنه را ولاړه شوله، تاسو ویلي چې دغه ناروغي دغه میکروب په آزاده فضا کې تر یوې دقیقې پورې ژوندی پاتې کېدای شي. کوم شیان، کوم څه چې د ناروغ په وینه باندې لړلي وي، نو هغه باید څه ډول پریمینځل شي چې دغه میکروب یا دغه ویروس ورنه پاک شي؟
دغه وسایل چې د ایچ آی وی اخته کس ته استعمالیږي باید هغه بعد د استعمال نه پاک پریمتل شي، د هغه نه وروسته البته په صابون باندې پریمتل شي، بیا هغه نه په 0.5% کلورین محلول کې د کم تر کمه 15 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې په کلورین کې وساتل شي او د هغه نه وروسته وچ شي، پریمتل شي او بیا په اوټوکلاف کې کېښودل شي، دا ویروس په مکمل ډول سره له منځه ځي. څرنګه چې ما مخکې هم ویلې، په آزاده هوا کې دا ډېر کم مقاومت لري او په ډېر ځل له منځه ځي. دې نه بغیر که نور ویروسونه او میکروبونه هم په دغه وسایلو کې موجود وي، په همدغه وسیلې طریقې باندې کولای شو چې دا له منځه ویسو.
بله، ډېر ورپسو بل اوریدونکي ته. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړیکه نیولې؟
مننه سرجان حکملی هم تلته سیر تا ته همدارنګه ډاکټر صاحب سلامونه او نیکې له احترامات وایم. خو خیر چې جوړ اوسه هر څه
حکمل، تاسو په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
مننه ډاکټر صاحب، دې پوښتنه دی چې مثلا مې ای وی مناروغ چې دی مونږ کله عالمی چې دی او افغان چې د کې موجود وي، هغه کوم لارې به مونږ معلومه کړو ترڅو د ته همغه روح خلق ځان وژغوري؟ او بل حل لري سره چې د دې نرو ته همغه لري د نو وساتو، هغه کوم عامل دی، کوم به ته وایم مونږ روح شخص ترڅو په نظر کې ونیسي هغه نقاط یا ټکي چې د دې ته همغه مخنیوي وکړو؟
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه، تاسو په تمه اوسئ. یوه پوښتنه یې که څه هم تکراري وه، د علامو دغه پوښتنه یې وکړه چې څه نښې نښانې لري دغه ناروغي، چې موږ د خپرونې په لار کې څو وارې یادونه وکړله. او بله پوښتنه یې دا وه ډاکټر صاحب، چې د دغې ناروغۍ په وړاندې باید کوم کسان چې له دغو ناروغانو سره ناسته پاسته لري لکه کورنۍ یې، څه باید وکړي، کوم ټکي باید په پام کې ونیسي څو پورې ځانونه ساتلي وي؟
کسان چې دوی په کورنۍ کې د ایچ آی وی مثبت کس ژوند کوي، نور هغوی کولی شي چې په عادي ژوند عادي ډول سره ورسره ژوند وکړي، کولی شي چې دوی د یو کور کې ژوند وکړي، د یو کاسه قاشق او د شیانو نه استفاده وکړي. ما څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه چې دې د انتقال خاص لارې دي، چې هغه لارونه اې دې کسانو د وجود کې چې هغه ویروس دی، اې دې له خاطر چې دوی اخته نشي، کله کله دغه مریض کمزای ویني کیږي، باید په به دسکاشو یا به وسایلو اې دې ویني سره تماس ونیسي. که فرض مثال یو کس په دې مرض باندې اخته د لاس ویني کیږي یا بل کس ویني، نور د احتیاط په خاطر باندې هغه وقایوي تدابیر د خپل ونیسي چې هغه خپل دسکش واغوندي، بعد هغه نه د هغه زخم پانسمان کې یا کله چې د هغه ویني سره مخامخ کیږي، یعنی به د یو معنی اچوي چې دسکش د هغه ویني سره تماس ونه کی. او که دغه کس د مثال په ډول کورنۍ د کډه ده، دا باید تر یو وخت پورې چې تر یو کاله پورې چې دا دوا اخلي باید ماشوم را نوړي او د دې چې کله کوروالی کوي د خپل کورنۍ سره کاګه سره نور باید د پوک یا کنډوم نه استفاده وکړي چې په دې طریقه باندې د مرض انتقال مخنیوی کیدای شي.
بله ډېر ښه. کوم ناروغان چې په ایچ آی وی باندې اخته دي دوی که چیرته کومه حادثه کوي کومه پیښه ورته مخکې کیږي، مثلا چیرته ټکر کیږي دغه ټپي شي، آیا دغه عادي شفاخانی دوی اخلي دغه ناروغان که کومه ځانګړي شفاخانه لري؟
د جراحي واقعاتو له خاطره کوم خاص شفاخانه وجود نه لري. نور هر ډاکټر چې دغه کسانو سره کومک کوي هغه باید خپل احتیاطي تدابیر ولري. یعنی هر جراح ډاکټر یا هر هغه ډاکټر چې مریض سره کومک کوي اول قدم کې د خپل هغه وقایوي اهتمامات ونیسي، وروسته د هغه نه مریض سره کومک وکړي. د هغه له خاطره چې خپل محفوظ وي اول باید خپل وقایوي تدابیر ونیسي، وروسته به کومک ته ودانګي.
ډېر وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. واز مجال مخدمت و دکتر صدر دکتر محترم تقدیم میکنم. همچنان عبدالغفار جبارخیلی انفنسی خود هم تقدیم میکنم. دکتر خیلی بینید دفعه توجهات خوب لدن خیلی بینید یعنی میکروب یا آیوی سر یعنی گرده ها و مثانه و پروستات چیزی تاثیر منفی یعنی تخریبی داره یا نداره؟ نمیده اگه معلومات
بسیم. بسیار خوب. بسیار خوب. محترم شما از کجا تماس گرفتین و نامتون هم نگفتین؟
مجان از کابل سیننده دائینی تانستم. احمد شا.
احمد شا از کابل. بسیار خوب. شما منتظر باشین دکتر صاحب به سوالتون جواب میگن. بفرمایین دکتر صاحب.
در جواب برادر ما باید بگویم که در مراحل اولیه ایچ آی وی سر گرده تاثیر خاصی نداره، مگر در مراحل پیشرفته یا در استیج 3 و 4 تا حد را سر گرده ها تاثیر پیدا میکنه و باعث نفروپاتی ها در پیش مریض ها مصاب میشه و در مراحل مقدم کدام مشکل سر گرده ها بار نمیره و بعد در مراحل مؤخرش میتونه گرده ها را هم متاثر بسازه و سر مثانه کدام تاثیر خاصی نداره.
بله دکتر صاحب، شما از استیج یادآوری کردین یا از مراحل یادآوری کردین که در مراحل 3 و 4 میتونه که چیز باشه مضر تمام شوه. همین مراحل 3 و 4 را کمی توضیح بدین کدام مراحل هست؟
WHO یا سازمان صحی جهان به خاطر از اینکه کار برای پرسنل صحی آسان ساخته باشه و در جاهایی که تمام امکانات برای تشخیص و تداوی وجود نداره، امی سیر HIV را در 4 مرحله یا تقسیم کرده که مرحله اول از اینکه از اعراض و علائم خاصی در مریض دیده نمیشه، در مرحله دومش که هست اعراض و علائم خفیف مریضی پیش مریضا دیده میشه، مثل یک ریزش سینه و بغل، اسهالات کم دوام، زیای وزن کم و گپا. در مرحله سوم و چهارم که میرسه دیگه امو حالات است که اعراض و علائم خاص ایت در پیش از
اتظاهار میکنم. اما شدیدترین مرحله مرحله
3 و 4 هست.
بله بسیار زیاد تشکر. میریم سراغ شنوندهای دیگه ما. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دیرو بخیر خور. اول دفعه خوزه موضوع نپوی نومه اتاس موضوع نن دی ایچ آی وی دی ایرس رابطه بانی نیو پخته نده.
بله زن دا و پیزنه میره بانی وکی؟
آقا میری مخی می جزنگ وحلو سردار بارکی آقا دا آقا
میری میره بانی وکی؟
زما د محترم ډاکټر صاحب نه د ایچ آی وی د ایډز باره کې دا پوښتنه ده چې چیرته دغه ویروس د انسان وجود ته داخل شي، څونه وخت بعد، هفته بعد، میاشت بعد، کال بعد، څونه وخت خپل هغه اعراض ولایم خي؟ دغه یو ځواب مونږ ترا کړی.
ډیر ښه، تاسو په تمه اوسئ. ډیر ښه. په ځای پوښتنه یې وکړله ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
اغه مې ضرور په ځواب کې باید وایم څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، کله چې دغه ویروس وجود ته داخليږي دا یو مرحله یو وخت یو موده غواړي چې دا تشخیص شي په عادي معایناتو باندې، حداقل درې میاشتې وخت ضرورت دی چې د ده په دغه عادي ټسټونو باندې چې په بازار کې دي یا په مراکزو کې دي دا تشخیص شي. او تشخیص په مقدم ډول سره په دوه هفتو کې دی ډیر پرمختللي دي معایناتو په واسطه باندې کېدای شي. او څرنګه چې ما مخکې هم ویل چې د شپږ میاشت نه تر لس کاله پورې چې دغه ویروس وجود ته داخلیږي کېدای شي چې هیڅ ډول نښې نښانې ورنه کړي. او نظر په دې باندې چې د مریض یا د دغه مصاب شوي کس دفاعي سیستم څومره متضرر کېږي موغومره هغه اعراض و علائم منځته راځي. او یو شی باید وویل شي چې دغه سندروم داسې خاصې نښې نښانې نشته دي. یو تعداد کسان کېدای شي چې د توبرکلوز نه وروسته تشخیصي، یو تعداد د مثال په ډول د دوامداره اسهالاتو نه وروسته چې په میاشتو میاشتو اسهالات باندې اخته وي بعد هغه نه کېدای شي تشخیصي. یو تعداد کسان دي چې د وینې د امراضو په نتیجه کې چې معاینات کېږي دا تشخیصي. یو تعداد نورې د پوستکي یا جلدی امراضو د تداوی نه وروسته چې مشکوک کېږي په باندې تشخیصي. یعنی څرنګه چې ما څو ځلي یادونه وکړه دا ویروس په یو خاص سیستم کې ستونزې منځته نه راوړي. په هر د وجود په هر حصه کې کېدای شي دا تاثیر وکړي او ستونزې منځته راوړي او د هغه نه وروسته بیا تشخیص شي.
ډېر ښه ډاکټر صاحب، د دغې ناروغۍ درملنه څنګه چې په افغانستان کې کېږي دغسې په نورو هېوادونو کې هم کېږي که نه؟ افغانستان شاته پاتې هېواد دی، دلته تداوی هم په سمه کچه باندې نه ده.
باید وویل شي چې هغه دواګانې چې اوس په نړۍ کې د نړۍ په پرمختللي او وروسته پاتې هېوادونو کې استفاده کېږي په یو ډول سره دی. هغه معاینات تشخیصي چې هغوی په خپل پرمختللي هېوادونو کې استفاده کېږي هغه هم دلته هم استفاده کېږي. یعنی تداوی دې دی په ټولې دنیا کې په یو ډول سره دی او دواګانې د تشخیص لارې په ټولې دنیا کې په یو ډول سره دي، کوم خاص توپیر نه لري.
اسامه دا وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوري بخښنه غواړم د ژوند لپاره مې تماس ونیو چې په ګلاره حکمل ایمن څخه ما غوښتل چې د ډاکټر صاحب محترم د غذای راته دغه کې هغه ځای سفر استل هر ځای سفر ولایت کې شته. یعنی دا هم بس کفایت کوي د هلمند کې شته.
سمه ده سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومات درکې په دې اړه باندې. ډاکټر صاحب که یو وری بیا هم رونا په دې باندې واچوي چې دغه مراکز په کومې ولایتو کې شته دي چې دغه اوریدونکي مطالعه شي ورنه.
د ایچ آی وی د تداوی مراکز نه دی که مقصد وي. ما مخکې هم یادونه وکړه چې په کابل کې، په ننګرهار کې، په بلخ کې، په هرات کې او په خوست کې د تداوی مراکز دي.
هلمند ته تر ټولو نږدې مرکز شاید کابل وي.
هلمند ته نږدې مرکز قندار دی. په قندار کې هم د قندار په حوزوي شفخانه کې مرکز شته دی او هلته هم تداوی.
ډېر ښه ډېر ښه شفیع الله حق مل، هیله ده چې د خپلې پوښتنې ځواب دې اخیستی وي. رب شو یوه اړیکه به بله راواخلو چې څوک په کرښه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. بخیر راغلی خبرونې ته، مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، پوښتنه مو مطرح کړئ بیا. بلې بلې، تاسو زما غږ اورئ؟
اورم.
مهرباني وکړئ پوښتنه مې په خیر اوسئ، مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست بیا مو پوښتنه مطرح کړئ. ستاسو د تلیفون کرخه ډیره زیاته خرابه ده. د تلیفون کرخه مو خرابه ده، اړیکه یې پریښوله، بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ورور اړیکه پریښوله، بل اوریدونکی شته دی ده ته به ورشو. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
مننه کوم، زه روبی یم د پکتیا ولایت نه.
روبی له پکتیا نه مهرباني وکړئ.
کوم د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، دا کوم یو کس چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوی وي، له کومو خوړونو باید استفاده وکړي؟
له کومو خوړونو باید استفاده وکړي؟ سمه ده، په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
باید وویل شي چې دغه مریضان هیڅ ډول غذایي رژیم نه لري. دوی د هر ډول خوړو نه استفاده کولی شي، خصوصا دوی کله چې دوی د مرض پرمختګ کوي، دوی په زیاده وزن سره اخته کیږي، یعنی دوی ډیر وزن بایلي. نو په هغه وخت کې چې دوی زیات وزن بایلي، دوی باید ښه قوي غذاو نه استفاده وکړي چې تر څو د دوی وزن بیرته عادي حالت ته راشي. نور دوی کوم خاص رژیم د غذایی نه لري او هر څه نه استفاده کولی شي.
د ایدز ناروغان چې کله په کومې کورنۍ کې وي یا په ټولنه کې، غونډ خلک ورنه کرکه کوي او نه ورنږدې کیږي، نو تاسې دا راته ووایاست چې د دوی سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی سره څرنګه چې یو نارمل انسان سره چلند پکار دی، مغز یو چلند ته ضرورت دی. دوی باید دو نه کرکه ونه شي، دوی ته په ټیټه سترګه باندې ونه کتل شي. نور هر انسان کیدای شي چې یو ستونزه ولري، په یو مرض باندې اخته وي، نور همغسې چې نور امراض نه خلک کرکه نه کوي، د دې نه دې هم باید کرکه ونه کړي او ښه انساني چلند باید ورسره وکړي، حتی دا کومک ورسره وکړي، دا حمایه کړي، تر څو دای وکولی شي په سمه ډول سره خپل دوا واخلي او خپل هغه عادي ژوند مخکې بوزي.
یعنی ستاسو له خبرو نه معلومیږي چې په روغبړ سره، په لاس ورکولو سره دغه ناروغي نه انتقالیږي؟
بله،
د انتقال لارې فقط مغدری لري.
مغدری خاص لري د انتقال، نور دغه عادي روزمره ناسپاس نه روغبر څخه په یو کور کې ژوند کولو څخه، د یو کاسې نه استفاده کولو سره، د یو تشناب نه استفاده کولو نه، د شانو نه، د مرض د انتقال وړ نه دی.
بله، ډېر ښه. د خپرونې وخت هم ختم دی، یو اوریدونکی به راوخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بله بله، تاسو زما غږ
اورم.
د خبرونې وخت ختم دی، مهرباني وکړئ وروره په خیر اوسئ، خپل پوښتنه شریکه کړئ.
د نورستان ولایت نه په تماس کوم، دلته زما یو ملګری دی، څلور ساعته د غریزي شمره کې مخته دی، د ګولې خوړلو درم در بدر شو. اورم، تاسو وخت دی.
مهرباني وکړئ.
زما د ډاکټر صاحب نه اخرنه سوال هم دغه دی، وخت هم ساتو، زما یو ملګری دی، دلری سات دغه پزی سره محسوب دی، او دې په خاطر چې د دې سره څه دا وای نه پېژنم چې څه رقم وکړو.
اها، سمه ده. تاسو په تمه اوسئ. دغه ورور هم چې د نورستان نه اړیکه نیولې وه، لکه هغه تیر اوریدونکی تل زکام دی، او دی وایي چې د زکام په اړه باندې راته لارښوونې وکړئ. نو زموږ دا خپرونه د زکام ناروغۍ ته نه ده ځانګړې شوې، موږ به انشاءالله نورې خپرونې په هغې اړه باندې ونیسو. اوس که دا راته ووایست په لنډو ټکو کې ډاکټر صاحب، چې په عام ډول باید خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي چې له دغې ناروغۍ نه یې ځان ژغورلی وي؟
د دې خاطره چې خلک د ایچ آی وی ایس نه ځان ژغورلی وي، باید پر خطر رفتار و نه لري، یعنی هغه په دواګانو باندې روغ دی باید نشي، هغوی باید زرقی دواګانې زیاد استعمال نه کړي. نور پر خطر رفتارونه باید ونه لري، فقط هغه خپل جنسی اړیکې مشه ساتي، خپل مغه
پارتنر
سره دی وساتي. زیاد
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو نه ډیر زیات مننه چې د خبرونو تراغلی او ګډون مو وکړ. لټول